داشته های بخش برنامه.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته.
السلام علیکم ترنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنجرانی ایسوسیم تاسو ته د وخت خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت سرپرست امیر خان متکی د امر بالمعروف نوی قانون ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د یوناما د مشرې روزا اتنبایو غبرګون ته اشاره ویل چې په افغانستان کې خزته دي قانون د تطبیق یا په تطبیق کې دوه سره کوم ستونزې سره مخ نه دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د چهارشنبه په ورځ سپتمبر 13 د افغانستان د وضعیت په اړه په یو غونډه کې د دغه هیواد په وضعیت او په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په پلي کېدو جوړ اندېښنه وښوله. افغانستان کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا اوتنبایو د غونډې ته وویل چې په داسې حال کې چې نړۍ د طالبانو د حکومت سره د تعامل لپاره هڅې کوي د طالبانو د حکومت پریکړې په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون په نافذولو سره د واقعي تعامل په وړاندې یو منفي پیغام ځان سره لري چې د میرمن اوتنبایو د وینا په اساس د پامه نشي غورځېدلی. د پاکستان مقامات ویلي چې په پیښور کې د وی غونډې په ترڅ کې د پاکستان ملي سرود ته د طالبانو د سر کونسل د نه ودریدو وروسته کابل ته شکایت کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه د پیښې په تړاو په اسلام آباد کې د افغانستان شرد افیر احمد شکیب اظهار کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې سپتمبر په 18 د پاکستان د حکومت لخوا په پیښور کې د اسلام د پیغمبر د زوکړې د کلیزې په مناسبت د رحمت العالمین کانفرنس جوړ شو چې د خیبر پختونخوا ایالت د اعلی وزیر علي امین ګنداپور او نورو پاکستانیو چارواکو ترڅنګ په پیښور کې د طالبانو د حکومت سرپرست سر کونسل حافظ محب الله شاکر هم پکې ګډون کړو. په دغه کانفرنس کې د پاکستان د ملي سرود د غېدو په محل په تالار کې ناستول کسان د ملي سرود د ناوی لپاره ودریدل. خوشاکر او دا غسر ناس یو بل طالب چارواکی د سرود تر پای په خپلو سوکیو ناستو. د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په ګډون د پخوانی رژیم یو زیات شمیر چارواکو او د جمعیت اسلامي د ګونغړو او پخوانی او سیاسي دانانو د سولې د عالی شورا پخوانی رئیس او د افغانستان پخوانی جمهور رئیس برهان الدین ربانی دریم پلین په مناسبت په جلا جلا پیغامونو کې د سولې د ټینګېدو په لار کې د هغه حساس تیارې دي. د وګړي د میاشتې نهشتمه د افغانستان د پخواني رژیم پر مهال د سولې د عالی شورا پخواني رئیس او د افغانستان پخواني جمهور رئیس برهان الدین ربانی د دیارلسم تلین سره برابر ده. پخواني جمهور رئیس حامد کرزی د اکسپرت ټولنیز شبکې کې په خپل پاڼه د سولې د عالی شورا پخواني رئیس د سولې د شهید په توګه یاد کړی دی. د ازبکستان چارواکو افغانانو ته بلنه ورکړي چې د ترمز په سرحدي سیمه کې د یو نړیوال سوداګریز مرکز څخه لیدنه وکړي او لدې لارې د نورې نړۍ سره اړیکې ټینګې کړي. د اریتوم آزاد صاحب نوم د سوداګریز سیمه د افغانستان سره په پوله د امو د سیند په غاړه پرانستل شوې ده. د لغمان ولایت اجمل نادر ساکبي چې د سوداګریز ساحه ته ورغلی وای د ډیر وخت راهیسې مونږ د ګډ بازار په اړه فکر کوو چې د ټولو مشکلاتو سره سره خای دای پیلوي. سپریمانی په لبنان کې په دوو پر لپسې ورځو کې د 14 وروسته په منځني ختیځ کې ټولو د خلو غاړو ته د شخړې د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکو. د سپریمانی د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي د 4 شنبه په ورځ سپتمبر 13 خبريالانو ته ویل مونږ لا هم نه غواړو چې د شخړو زیاتېدل ووینو. مونږ په دې باور نه یو چې دغه بحران چې مونږ پکې یو د حل لار نور پوځي عملیات وي. ملګرو ملتونو د 4 شنبه په ورځ په رسمي ډول په فلسطیني ځمکو کې په 200 میاشتو کې د اسرایلو د اشغال د ختمېدو غوښتنه وکړه او وایي که داسې ونه کړي بندیزونه دې پرې ولګولی شي. د ملګرو ملتونو دا پریکړه الزامي نه ده او اسرایل ادعا کوي چې دا به تاوتریخوالی زیات کړي. د ملګرو ملتونو دا پریکړه د عدالت د نړیوالې محکمې د مشورتي نظر په اساس تصویب شوې چې وایي د 1948 میلادي کال راهیسې د فلسطیني ځمکو اشغال ناقانونه دی. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د سپتمبر په 13 ماخام مهال ناپیژندل وسلوالو د میرانشا د نېشنل بانک د څنګه مشر بجلې دي. د شمالي وزیرستان چارواکو رسنیو ته ویلي چې اکبر زمان د خپل سلورو ملګرو سره یو ځای په موټر کې د میرانشا څخه د بنوبلو روانو چې په میرالي کې په موټر سایکل سپرو وسلوالو دزي ور باندې وکړي. چارواکي زیاتوي له هغه وروسته اکبر زمان د ځان چګورو لپاره نږدې کروندې ته منډه کړه چې وسلوالو تعقیب کو وای وجو او وروسته وتښتیدل. او پاکستان او روسیې د سپتمبر په 13 په اسلام آباد کې د اقتصادي او سوداګری د دوه اړخیزه همکارۍ په برخه کې یو تفاهم لاسلیک کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ټولنیز شبکې ایکس په یو بیان کې لیکلي چې د پاکستان مرچنټایل ایکسچینج او د سینټ پیټسبرګ نړیوال مرچنټایل ایکسچینج ترمنس په تفاهم لیک باندې د دواړو شرکتونو مشرانو د هغه وزارت په ودانۍ کې په غونډه کې لاسلیک وکړ.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وی چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون لپلی کېدونه په کابل او نه هم په ولایاتو کې خزه ته زیان رسیدلې ده. متقی کابل کې خبر اعلان ته ویل چې ټول مسلو ته د قانون سره تړاو ورکول سم نه دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ پر افغانانو په ځانګړي ډول خزو باندې د دې قانون د پلي کېدو د اغیزو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اکرام شینواری په رپورت کې اوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی د امر بالمعروف نوی قانون ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو او د یوناما د مشر روزا وطنبایوا خبرګونونو ته په اشاره ویلي چې په افغانستان کې خزي دغه قانون د تطبیق او یا په تطبیق کېدو سره کوم ستونزه سره نه دي مخ شوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه په غونډه کې دغه هیواد پر وضعیت او په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په پلي کېدو ور ا دغه خو دلوا افغانستان کې د بلګر ملتونو د عمومي مونشي ځنګړي استاد او د یوناما مشر روزا وطنبای و د غونډې ته ویل چې په داسې حال کې چې نړۍ د طالبانو د حکومت سره د تعامل لپاره هڅه کوي د طالبانو په پریکړه په ځنګړي ډول د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په ناپېژولو سره د واقعي تعامل په وړاندې یو منفي پیغام ځان سره لري چې د مېربن وطنبای و د وینا پر اساس له پامه نشي غورځېده. د یوناما مشر ویل چې د پریکړه د طالبانو او د نړۍ ترمنځ واټن پیدا کوي او په خبره طالبان د دې په ځای چې افغانستان د خلکو سوزو ته پام وکړي شدیدی تګلارې پلي کوي. د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو د نړیوالو بنسټونو لخوا په افغانستان کې د طالبانو د مشر لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون توشي ته د پراخ غبرګونونو په خپل غبرګون کې ویل چې دغه قانون د پلي کېدو لپاره د کابل په ګډون په دغه هیواد کې خودو ته هیڅ کوم جدي سوزه نه زره مخته شوی. مولوی امیر خان متکی کابل کې طالبان د حکومت لخوا ملت ته د رسنیو لارې حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې یو خبري غونډه ته ویل چې د دې قانون سره د ټولو مسایلو سره ورکول ښه کار نه دی.
سوال شو چې قوانین امر بالمعروف ملل متحد یا نامه اورا بار بار بالا میکنه ما او شما عملا می بینیم در کابل و در دیگه ولایت افغانستان مردم افغانستان قاهرای افغانستان با کدام مشکلی جدی خرو برو نشده و هر وضاحتی که بود در وقت خود از طرف وزارت مربوطه داده شده. ما باز هم میگویم که با یک موضوع همه موضوعات مرتبط کردن خوب نیست.
د طالبانو مشر مولوی هیبت الله خونزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې څلور پسونه او پنځه دېرش مادې لري د جولای د میاشتې په 11مه توشیح کړی او د طالبانو حکومت د دې وزارت لخوا د اګست په 11مه په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې سرغړونکو دپاره د شفاهي خبرداري څخه نیولې تر زندانی کېدو پورې سزاګانې په پام کې نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي مشرې سیما بهوس د چهارشنبه په ورځ د امنیت د شورا غونډې کې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په منفي اغیزو وغږیده او ویل چې دا قانون یوازې ښځې له نارینه وو څخه نه جلا کوي بلکې ښځې هم له یو بل څخه جلا کوي. د بلې خوا مولوی امیر خان متکی ادعا وکړه چې په بهر کې افغانستان اکثره سیاسي استازولۍ د طالبانو حکومت سره په تعامل کې دي او پاتې نورې استازولۍ به هم ژر په کابل کې طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل پیل کړي. هغه ادعا وکړه چې په ځینو هیوادو کې د افغانستان پخواني رژیم ډیپلوماتان چې لا هم د ځینو سیاسي استازولۍ مشري کوي د دغو سازوالی و مربوط وسایل پلوری
بعضی از سپرا که از رژیمی سابق مانده متاسفانه با همی کارها دست دراز کرده. خبر شدیم که در بعضی از سفارتخانه ها موتر و حتی قالینه ها را فروختند.
دی خبری کنفرانس ته مولوی امیر خان متکی ویل چې هغه افغانان چې د جرمني څخه افغانستان ته شړل شوي د هغو کسانو څخه چې ورڅخه خطر نه احساس کیږي خپل کورنۍ سره
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونې د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونې کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چینل او د آشنا رادیو خبرونه په 409 شپېته چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما مشر روزا اوتنبای واوی افغانستان له نړیوال ټولنې جلا شوه دی. میرمن اوتنبای وا د چهارشنبه پر ورځ د سنبلې په 28مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په کابل او دایکندي کې وروستیو پیښو وښوده چې له افغانستان سیمې ته د ترهګرۍ کوم ګواښ چې متوجه دی کم شوی نه دی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو چلند باید د بشریت ضد جنایت په توګه وارزول شي. پاموکي رپورټ ته
د یوناما مشره روزا اوتنبای وایي د طالبانو پریکړې د هغوی او نړۍ ترمنځ واټن پیدا کوي او د دې پر ځای چې طالبان د افغانستان د خلکو ستونزو پام وکړي سخت اوامر صادروي. میرمن اوتنبای وا د حاکمو طالبان د ستونزو په یادولو سره وویل چې یوناما د کاري دستور عملي کېدو ته چې د دوهې په دریمه غونډه کې پرې توافق شوی ژمنه ده.
افغانستان له نړیوالې ټولنې جلا شوی. طالبان چې ډېرې غړي د دې ډلې د حکومت وزیران دي پرې بندیزونه لګول شوي او د امنیت شورا د اجازه پرته سفر نشي کولی. د افغانستان بانک شتمنی کنګل شوې ده او له دې کبله د خصوصي برخې پرمختګ محدود کړی دی او حاکم چارواکي په څو اړخیزو بنسټونو کې استازي نه لري.
د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایی مشرې سیما بهوس وایي د یوې ارزونې له مخې 90% افغان مېرمنې وایي چې له بد رواني وضعیت کړیږي.
The new morality law does not
نوې قانون نه یوازې خځې له نارینه او جلا کوي بلکې هغوی له نورو ښځو هم جلا کوي. زمونږ په څېړنو کې 22% مېرمنو ویلي چې د ورځې یا په اونۍ کې له خپل کورنۍ بهر له نورو مېرمنو سره ګوري. په داسې وخت کې چې 13% مېرمنې دا کار نشي کولی د حیرانتیا خبره نه ده چې 90% ښځو او نجونو ویلي د بد رواني حالت نه کړیږي.
یو شمېر ښځې وایي چې دوی نه هلی شوي دي.
I am totally broken.
زه په بشپړه توګه ماته شوی. لمانه ازادي اخیستل شوې ده. هغه راته ټاکلی چې څه واغوندم، څنګه چلند وکم، چیرته لاړ شم او له چا سره لاړ شم او څه وکم. او هغه پریکړه کوي چې ژوندې پاتې شم که مړ شم. نو زه ولې باید ژوند وکم؟
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سازمانی سرپرست نصیر احمد فائق د نجونو او هلکانو د زده کړو په اړه اندېښنه وښوده.
Boys and girls are
هلکان او انجونی په سیستماتیک توګه له برابر او با کیفیت زده کړو څخه محروم دي او هڅول کیږي چې په جهادي مدرسو کې زده کړې وکړي. افغانستان یو ځینې هیواد دی چې انجونی په کې حق نه لري د شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي.
له ماشومان د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق کې یونیسف وایي ساکال د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونیز کال په پیل سره له شپږم ټولګي پورته 18,000 نجونې د زده کړو له دوام څخه بې برخې شوي دي. د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې جنسیتي تاوتریخوالی او تبعیض باید په سمدستي توګه ودرول شي.
دا وضعیت د نړۍ هیڅ سره د مقایسې وړ نه دی. افغانستان د بشري حقوقو بیلابیلو تړونونو غړی هیواد دی. نو له دې کبله نړیوالو مکلفیتونو او ژمنو ته پابند دی. د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض له منځه وړلو د کنونسیون په ګډون باید دغو ټولو تړونونو ته ژمن پاتې شي.
په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو چلند باید د بشریت ضد جنایت په توګه وارزول شي. خو د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د امر بالمعروف نوی قانون ته اشاره ویلي چې په افغانستان کې خزر د قانون تطبیق یا په تطبیق کې دوه سره کوم ستونزه سره نه دی مخ شوی. وحید فیضی د امریکا غاک.
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د افغانستان په بدخشان ولایت کې طالب چارواکو د روان کال په پایل کې د دسی و خامه سرک د کار د بشپړې دوه خبر ورکړي چې افغانستان له چین سره نخلي. خوشنون کې په دې کې شک لري چې یاد سرک د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په لار بدل شي، ځکه زیات کار ته اړتیا ده او د چین سره بلا هم امنیتي اندېښنې موجوده. پاموکې رپورټ ته
د افغانستان په شمال کې د بدخشان ولایت واخان کوریډور د وریخمو د تاریخي لارې جز و چې چین یې له غرب سره نښلاوه. طالبانو لومړی په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې همدا سړک یې رغولی، خو اوس یې د پرانیستلو چارې لا پاتې دي.
خطی سنترلاینی چې سال قبل کارش آغاز شده بود خوشبختانه به پایه اکمال رسیده.
د واخان کوریډور د هغه ساحې او نری تړانګه ده چې 350 کیلومتر اوږدوالی لري او پاکستان او تاجکستان سره بیلوي، خو افغانستان د چین له سینکیان سره نښلوي. افغانستان له چین سره 2.5 کیلومتر پوله لري، خو دواړه هیوادونه د تګ راتګ ځمکنۍ لار یا دروازه نه لري. افغانستان له چین سره خپل تجارت د مرکزی آسیا او یا هم پاکستان له لارې کوي. په واشنگتن کې د ستمسن تیرنیز مرکز وی د 2022 او 2023 کلونو ترمنز د افغانستان او چین ترمنز تجارت څه باندې دوه برابر شو او 1.3 میلیارد ډالر ته ورسید. طالبان هیله مند چې بشپړ شوی سړک به د چین په سرحد کې د تجارت لپاره لا اسانتیاوی برابر کړي. زبی الله فخری چې د ساختمانی برخ انجینیر دی وی دا سړک لا هم د بس او لارې موټرونو په شان د لوی موټرونو لپاره مناسب نه دی، خو د وی لوی بنسټیزې پروژې لپاره لومړنی ګام دی.
ما موټرای خرد مثلا لاند کروزر چیزا بسیار راحت در مرز رفته میتونن. دیگه دو تا پلی کلان داره که خیلی پلی بزرگ است، از دیگه ساختمان و از قبل دیوار و پلچک چیزا هم داره.
دا غرنی سیمه د سمندر له سطحې څخه 15000 متر لوړ ده. اوږد او سخت سور ژمی په دې سیمه کې ژوند سختوي. هغه کسان چې دلته ژوند کوي د سړک په جوړېدو خوشاله دي، خو د لا زیاتو کارونو په ترسره کېدو ټینګار کوي.
خواهشمندم کې سړک کې رساندم بعد چین وصل شد است یا قیر بسازه یا آبایی که در اینجا هست بسیار آبایی زیاد است.
کارپوهان وی پلوی تجارتی لاری ده و خامه سرک بدلول لگخت لری.
منطقه ده پاره و دنیا ده پاره اساسی اقتصادی ارزختون ایجاد که دیوریر عظیم زیربنایی سرمایه گذاری ده پاره زرد لری چه تخمین که دایشی چه تقریبا پوریدی ممکن لست در 15 میلیارد دلار پوری.
کاغلی فاروقی وی بیجنگ تر اوسه له افغانستان سره د پولی د پرانستلو او په چین کې له سړکونو سره د یاد سړک د نښلولو کومه ژمنه نه ده کړې.
زه فکر کوم چې چینایانو تر دا اوسه پورې په دغه رابطه باندې کوم خاص تعهد نه لري، او علت یې هغه امنیتي تهدیدات دی او هغه سیاسي ثبات دی منطقې.
بیجنګ چین ته د اروپا کو د احتمالي تګ له ویرې څو ځله په افغانستان کې د توندلارو ترهګرو ځواکونو په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي دي چې د مشکل سره مبارزه وکړي او په یاد هیواد کې د چین ګټې خوندي کړي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عام خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. د امریکا په سیاسي ډګر کې په انټرنیټ د بیان د ازادۍ د اداره کولو په موجوده قوانینو پوښتنه کیږي. د امریکا غک خبریال میټ دیبل په دې راپور کې د تا کتنه کړې ده چې دا موضوع د ولسمشرۍ د کاندیدانو کاملا هیرس او ډونلډ ټرمپ له نظره څنګه ده. پاموکې د رپورت پښتو ژباړه ده.
Would you like now to apologize to the victims?
یو مسله چې د متحده ایالاتو دواړه لوی سیاسي ګوندونه پر موافق دي هغه دا ده چې د ټولنیزو رسنیو شرکتونو باید خپل د کار کول طریقې بدل کړي او څوک چې ټاکنی وګړي احتمال لري په دې اړه کار وکړي.
که موږ د بیان ازادي ونلرو نو موږ به یو آزاد هواد نه لرو.
د خپل کمپاین په وپاړه کې جمهور غوښتن کې ډونلډ ټرمپ ادعا کوي چې د متحده ایالاتو اساسي قانون کې د لومړی تعدیل لمخې د بیان د ازادۍ حق تضمین شوی چې د ځینو ټولنیزو رسنیو شرکتونو لخوا یې سرغړونه کیږي. د جنوري په شپږمه د امریکا په پلازمینې تر برید وروسته ټرمپ په لنډمهاله توګه په ځینو ټولنیزو رسنیو کې د تبصرو کولو منع شوی و.
د ولسمشر په توګه د دندې پیلول وروسته زبل کانګرس څخه وغوړم چې ولایه جوړه کړي چې 200 ډیر شو مادو ته بیا کتنه وکړي تر څو لوی آنلاین خبرونه د سانسور نه منع کړي.
د 1989 کال د اړیکو اخلاقی قانون 200 شمه ماده یا برخه د انټرنیټ پرمنسته کولو کې بنسټیز رول لوبوي.
It actually empowers
دا په حقیقت کې مختلفو پلیټفارمونو ته واک ورکوي چې د مسولیت له خطر پرته تفسیر مدیریت او لري. اوس موږ ډېر وختونه دا اورو چې ټولنیز رسنۍ د اساسي قانون د لومړي تعدیل نه سرغړونه کوي. په هر صورت لومړی تعدیل یوازې د بیان په ازادۍ د حکومت په فشار تطبیقیږي. نو آنلاین پلیټفارمونه او شخصي ادارې په خپل د لومړي تعدیل حقونه لري.
د دې رښتمې ماده ته د بیا کتنې په خوانی حسې ناکامه شوه. روسته له هغه چې په 2020 کال کې د ټرمپ ټولنیزې پاڼې وزن ډبل شوې، فلوریدا او ټکساس چې اکثریت جمهور غوښتونکي رای لري داسې قوانین تصویب کړل چې د ټولنیزو رسنیو شرکتونو وړتیا محدودوي. مګر دا قوانین څه کال د هغې نه وروسته وزن ډول شول چې د متحده ایالاتو سترې محکمې پریکړه وکړه چې د رسنیو شرکتونو حق لري چې د حکومت له مداخلې پرته مدیریتي پریکړې وکړي. د دیموکرات ګوند سیاستوال اکثر په ټولنیزو رسنیو شرکتونو تور لګوي چې دوی خورا زیان رسول کې وینا ته اجازه ورکوي. د ولسمشر مرستیال هیرس په 2022 کال کې د دې ستونزې د حل لپاره د سپینې ماڼۍ کاري ځواک پیل
کړ.
کرکه په انټرنیټ کې دومره عامه شوې ده چې د یوې ټولنې په توګه دا یو ډول نورمال کیږي او کارونکي ترې ځان نشي ساتلی.
اوس وخت د ټولنیزو رسنیو شرکتونو دا حق لري چې دوی د تبصرو پوسټونو د اداره کولو کنټرول ولري، خو ډېر سیاستوال او ملکیان دا ګڼي چې باید دا مسله حل شي. دا و د میټ ټیبل د رپورت په پښتو ژباړه نظرانه یوسفزی امریکا غږ.
د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایواز یو اړه بیانیږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تام یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
رپورټونه ته د واشنگټن د سټډیو نه ادامه ورکاو. په لبنان کې د چهارشنبه په ورځ د مخابرو د 14 په دوهمه صفه کې 25 کسان وژل شوي او شاوخوا 450 کسان ټپیان شوي دي. د حزب الله په ډلې په دغه بریدونه کې ملکی خلک هم وژل شوي دي. اسرائیل او حزب الله د تیر کال د اکتوبر راهیسې پر یو بل د راکټونو بریدونه کول، خو د مخابرو چاودنې ساره نه لري. سپینمانی په لبنان کې له 14 وروسته په منځني ختیځ کې ټولو داخلو غاړو ته د شخړې د زیاتې دوه پاړه خبرداري ورکړي. په موکې رپورت ته
په لبنان کې په دوه پرلپسې ورځو کې د مخابرو د 14 لکبله سنات شپږویست تنه وجل سوي او څه باندې 3000 نور جوبل سوي دي. په منځني ختیځ او متحده ایالاتو کې د امنیتي چارو کارپوهان او امریکایي رسنیو ته ویلي دي چې د اسرایل استخبارات په دغو پیښو کې لاس لري، خو تل ابیب لا په اړه څه نه دي ویلي. په لبنان کې یو امنیتي او یو بلې سرچینې د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې اسرائیل څو میاشتې مخکې په دغو مخابرو کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو.
د دې ډول ټپونو دپاره یوازې یو یا دوه ګرامه چاودیدونکي توکي پکارېږي او دا دومره ستره ټکنالوژي نه غواړي. یوازې مخابره خلاصوي، مواد پکې ځای په ځای کوي او د داسې یو چپ سره یې نخلي چې د بهر نه کنټرول شي.
حزب الله دغه مخابرې د ګولد اپولو په نوم د یو تایواني شرکت نه پیرودلې وې. دغه شرکت ویلي دي چې مخابرې د هنګري او شرکت جوړې کړې وې. پینکو او زیاتوي دغه ډول پیچلي تخنیکی عملیات ډیر وخت اړتیا لري.
دا استخباراتي عملیاتو چې په ډیر ښه ډول تنظیم شوی او کېد شي یو نیم کال وخت نیولې.
سپینې ماڼۍ په لبنان کې له 14 وروسته په منځني ختیځ کې ټولو داخلو غاړو ته د شخړې د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان کربي د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې واشنگتن په دې باور دی چې د شخړو او په لبنان کې د یوې بلې جبهې د پرانستل کېدو د مخنیوي غوره لاره ډیپلوماسي ده.
موږ لا هم نه غواړو چې د شخړو زیاتېدل ووینو. موږ په دې باور نه یو چې د دغه بحران د حل لاره نور پوځي عملیات وي.
په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې د جګړې اندېښنې زیاتې سوي دي، د اسرایل حکومت یو مقام ویلي دي چې تل ابیب مخکې له لبنان سره سرحد ته ځواکونه استوي.
د جګړې د ثقل مرکز شمال ته په بدلېدو دی. په همدې خاطر موږ خپل ځواکونه، امکانات او پاملرنه شمال ته اړولې ده. خپل برمته کسان مو نه دي هېر کړي او جنوب یعنی غزه به هم هېر نه کړو.
بلخوا ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ په فلسطیني ځمکو کې په 12 میاشتو کې د اسرائیل د اشغال د ختمېدو غوښتنه وکړه او وی ویل که داسې ونه کړي بندیزونه دي پرې ولګول سي. د ملګرو ملتونو دا پریکړه لیک الزامي نه ده او اسرائیل ادعا کوي چې دا به تاوتریخوالی زیات کړي. د ملګرو ملتونو غړو د دغه پریکړه لیک په ملاتړ 144 موافقي، 14 مخالفي او 23 ممتنې رای ورکړي. د فلسطین استازي دا مصوبه تاريخي بللي ده. ايوب خاورين د امریکا غږ واشنگتن.
تاسو زمونږ د واشنگتن د استډیو ناوړي راځي. د امریکا په نیو مکسیکو کې وړوکی افغانستان ته سر ورخ کارکو. د یونسکو له خوا په نړیوالو میراثونو کې حساب د تاوس پیبلو کالجی ډېر څه د افغانستان له کلیوالو سیمو سره ورته دي. زمون خبريال زبی الله غازی دغه کلی ته ورغله او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
کټ مطلق د افغانستان دی وکلی په کوڅه کې رواني خدا د امریکایانو د سلګونو کلونو وړاندې ژوند دی وننداره ده. د تاوس پیبلو قبيله دا کله شاو خوازر کال وړاندې آباد شوه او د ودانیو په جوړخ کې د هغه وخرنګونه لاشته. د نیو مکسیکو ایالت کې د خامو خښتو نه جوړې څو پوړیزه ودانۍ چې هغه مهال د مخامخ دروازې نه لرلې، خو چې له دشمنانو په امن کې پاتې شي نو په چتونو کې وړې کړکۍ کولې چې انسانان به پکې د لرګینو زینو په مټ لیوي خونی بلې تخکته کېدل.
تاسو د برانډه وګورئ، دا د دې د ټولنیز ژوند دی وخه نه خره. هغه اجره تاسو وګورئ، دا د ټول د دې د ټولنیز ژوند دی وغټه نه خره چې خوې کور دی او دا دلته اجره ده. دا هغه کلو کورونو کې چې ډېری او غدناستو زینې چې خلک پکې راټولېږي کینی خپل مجلسونه کوي. دغه شاته د تنور دی او اخوا د بل کور مخې ته چوپال دی. دا دا کله ډېر غټ نه دی خو ډېر اوږ تاریخ لري. زر کاله د دې کلی د جوړېدو تیریږي او ډېر مشترکات د افغانستان سره لري. ځینې افغانان هم راځي ترڅو دا کلی وګوري او د افغانستان رنگونه پکې پیدا کړی شي.
چون دا دروازې د کتاسو د دې د بخاري یا د ګرمایش کوم سیستم وګوري، هماغه شانې دغې ورکړې دي، نلونه ورکړې دي، دغې ورکړې دي او د دې د ډوډۍ پخولو سیستم زلګ مخکې او چا سره وغږېدم او وایي سار وخت دی لګمخ کې خزر اغلی وای او دانه وای دلته ډوډۍ پخې کړي نو آلته ایریم تازه پرتی وی تنور مخته نو زه د څه احساس کوم چې زه د افغانستان په یو کلی یو باندې او په خپل کې کې
درنو و ویدیم کو خبرونه په هم دی زی پایت اورسته ده مانه نشته د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوري تر بیا خدای ماندی.